تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. همدغه سبا د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو بجلا هم اورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد کې د روان احتجاج از خود نوټس اخیسته او د پولیسو چارواکو نه وضاحت غوښته. د شمالي وزیرستان د سلو زیاتې کورنۍ لنن د افغانستان سرحدي سیمې لمن خپل کلو تستنیږي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره د شام د جګړې په اړه د خبرو د بیا پیل دوران دی لیدلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د مذهبي ډلو لخوا په فیض آباد کې د روانې احتجاجي ناستې له خپلې غاړې نوټس اخیستې او د اسلام آباد او پنجاب د پولیسو له مشرانو او اټارني جنرل نه یې د دې خبرې وضاحت غوښتې چې د ولس د بنیادي حقونو لپاره څه ډول اقدامات کړي دي. عدالت تر راتلونکي زیارت تر ورځې له دغو چارواکو ځواب غوښتلې دي. تر دې وړاندې د دغه هیواد مخبرو دیني عالمانو پرون ناوخته په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال له حکومت نه غوښتنه وکړه چې په فیض آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې پر ضد عملیات ته وځنډوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال پرون ویلي وو که احتجاج کوونکو د نومبر تر 23 خپل احتجاج ختم نکو نو حکومت به پر ضد عملیات وکړي. پر احتجاج بوختي مذهبي ډلې په حکومت نیوکه لري چې د قومي اسمبلی د غړو لپاره د سوګند پورته کولو په مسوده کې بدلون راوستي دي، خو حکومت وایي کومه تېروتنه چې شوې وه هغه یې بیرته سمه کړې ده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک مشال ریډیو ته وایي د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان سرحدي سیمې لمن ته کډه شوو د 102 کورنیو د ستنېدو لپاره انتظامات پیل کړي دي. هغه وایي د دغې لپاره نن په انګوره ډکې ټینټونه د دغو کډوالو د واپس تګ لپاره د ترانسپورټ بندوبست هم کړی دی.
مسود نشته دا لمن کې وي او دا اوس انګور د سویار باندې روان دي. دا حکومت د دې ترانسپورټیشن هم او نور څه انتظامات لري چې د تیز ریټرن لپاره ضرورت نه غواړي. دا نه موږ حکومت ته تړلا او دا به خپل د ټکو واپس کړي. دا 102 فیملیز یو 507 کسان دي. دا دیو د ویرز دور کمپلیټ.
دغه کډوال وایي د تیرو درو کالو راهیسي د حکومت نه خپل سیمو ته د واپس تللو غوښتنې کولې. د افغانستان په هرات ښار کې دوه خزې ادا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزی پارک په مخ کې پر مخونو تیزاب پاشل شوی دي. دا دوه خویان دي چې د پیژنګلو په اړه له هم ډیر معلومات نشته. اوس دغه سیمې په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی وایي هغه مهال چې زده کړو ته روان وي یو کس پرې د تیزابو حمله وکړه. د ښار د حوزوي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی مشال ریډیو ته وویل چې د دې خویانو علاج هم په دې روغتون کې روان دي. دا پیښه په داسې وخت شوې دا چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردک ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړی شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړی چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. نوموړي پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته په یو ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمېرې 3 برابره زیات شوې دي. هغه وویل
They control about 2/3 of the population.
اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمني لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړ شي، ځکه په هغه وخت کې به اوس ټول طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنگ وي.
په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نړیوال جنایي عدالت په افغانستان کې د ممکنو جنگي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازه غوښتنه کړې ده. په هغې کې د نړیوال جنایي محکمې سارنواله فاتو بن سودا پرون د ګل پورزول چې که ابتدایي محکمې اجازه ورکړه نو د افغانستان په جګړه کې د بشریت ضد او جنگي جرمونو په اړه به خپلواکه، بې طرفه او هر اړخیزه سیړنه وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د دغه هیواد په ساحلي ښار سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره په روانه میاشت کې د شام د شپږ کلنۍ جګړې په اړه د خبرو د بیا پیلېدو وړاندې لیدلې دي. دغو دواړو مشرانو د نومبر په شلمه لیدلي او ټاکل شوې ده سبا له به د ولسمشر پوتن په کوربتوب د ترکی او ایران ولسمشران په سوچي کې د شام د سولې عمل پر بیا پیلېدو خبرې کوي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ دغه خبرې به د نومبر په اتویشتمه په جنیوا کې پیلېږي. په روسي ټلویزیون په خپلو خبرو کې ولسمشر پوتین او ولسمشر اسد له یو بل سره د لیدلو وروسته دا دعوه وکړه چې دواړه هیوادونه اوس په شام کې د ترهګرو ډلو خلاف د عملیاتو پای ته په رسولو کې نږدې شوي دي. بشار الاسد هم وویل چې په شام کې سیاسي خبرو لپاره شرایط برابر شوي او په دغو خبرو کې د بهرنیو هیوادونو نه مداخلت یقیني کولو لپاره د روس همکاري ضروري ده. ایران د عرب لیگ پر هغه قرارداد نیوکه کړې چې پکې په تهران او د هغوی په شیا مذهبي لبناني ائتلافي ډلې حزب الله تورونه لګول شوې چې ګواکې دوی سیمه بے ثبات کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی دغه سرګندونې پرون وکړې. تر دې یو ورځ وړاندې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو ایران د عربي هیوادونو خلاف په جاهریت تورن ک د دواړو خواو ترمنځ وروستۍ سرګندونې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې یمن او لبنان په شخړه کې د سنی برلاسی سعودي او شیا برلاسی ایران ترمنځ اختلافات مخې ته راغلل. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بې د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای اکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 120 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 70 پیسې او 106 روپۍ. یو پاؤنډ 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 40 پیسې او 90 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 310 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې فرخنده اسد او احمد الله وړاندې کړل. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د رواني درنې پر نه ختمولو له مرکزی حکومت ځواب غوښتی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ستنېده پیل شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي وسلوال به یا خبرو ته حاضریږي یا به تښتي او یا به وژل کیږي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
خوب دا یوازې د فوج او د جنگ خبر نه ده، د دې سره جوه باید چې امریکایان اوس یو پولیټیکل ستراتیژي جوړه کړي. دوی باید روښانه کړي چې دوی څه غواړي په افغانستان کې.
د خیبر ایجنسی په باره کې د پوځي عملیاتو وسلوالو له کبله اغیزمن شوي خلک وایي
دی بجلی سہولت نشتا، دو بو سہولت نشتا، روڈو نام سول خبر په هر ارز دمو چیکن کیږي، په هر ارز دمو کټ کټای شي، ز دوا میلا مزل پیدل وبند کوي.
ډاکټر وایي د پابلوستان کې یوازې 14% ماشومان ته د ناروغي او د مخنیوي لپاره ستنی ورلګول کیږي.
دو ماشومان ته د خپل د ویکسینیشن وروکې د نه جوړیس کې باقي ټیبینا شامل ده، پولیو پکښې ده، تور غاړه ده، خوناک پکښې ده، مزغی ماته ورته وي، گردن ټول بخار ورته وي، شری ورته وي، نمونیا سکاوري دي، تور جړی دي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام رادیو مجله هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان سپریم کورټ هم نن د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ پر لوی لار د ځینو مذهبي ډلو د پلویانو د حکومت ضد احتجاجي ناستې او له وجې یې ولس ته د ورپېښو ستونزو نوټس اخیستی دی. تېر ورځ د اسلام آباد های کورټ حکومت ته تر را روانې زیارت ورځې پورې وخت ورکړی و چې دغه احتجاجي ناسته ختمه کړي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد د دیني عالمانو په مرسته دا کار په سوله ییزه توګه وکړي. رابی اکرم خان پری رپورٹ لري.
د سهار سپریم کورټ د فیصله د درنې دوټه سخصه او لاله چارواکو ری تر سیارت ورسه پوری جواب غوښته. د دوټس په داسې حال کې خسته شوی چې په سپریم کورټ کې د یو کیس اوریدنې پر وخت دوه کسیسي بنچ د ډیپټي اټارنی جنرال د دا وخت تک او د لارو د مشکلاتو ذکر وکړو. د سپریم کورټ ججانو جسټس مشیر عالم او جسټس فایز عیسی د لړکی د اسلام آباد پولیسو مشر د پنجاب پولیسو مشر او اټارنی جنرال ته هم نوټس جاری کړی. سپریم کورټ دا هم ویلي چې د عین شیک سوالسم په آزاد د تګ راتګ ضمانت ورکوي او ویلي چې په دې عمل درآمد لپاره حکومت سی اقدامات اوچت کړي. تیر هفته اسلام آباد های کورټ هم په فیض آباد روډ د تحریک لبیک یا رسول الله د درنې نوټس اخیستی و او د مظاهره چیانو د لرې کولو یې حکم کړی و. تیره ورځ اسلام آباد های کورټ ته د حاضرېدو پس د داخله چارو وزیر احسن اقبال مطبوعاتو ته وینا وه چې عدالت ته یې وویل چې داخله وزیر په حیث اسلام آباد انتظامی د ده په حکم د درنه ورکوونکو پر ضد عملیات ونه کړل، ځکه چې دوی دا شخړه په پوره امنه توګه هوارول غواړي. د دا هم ویلي وو چې عدالت ته یې تر درویشتم تاریخ پورې درنه د ختمولو مهلت ترلاسه کړي. هم تېره ورځ د داخله چارو وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې شوې یوه غونډه کې عالمانو د مظاهره چیانو پر ضد اپریشن ځنډولو او دا معامله په پوره امنه توګه د هوارولو اپیل کړی و. د دې غونډې په اعلامیه کې تجویز ورکړی شوی و چې پیر حسین الدین په مشرۍ کې د یوه کمیټي جوړه کړی شي او هغه د دې معاملې جامع او د اطمینان وړ حل ولټوي. مطبوعاتو ته د مذهبي امورو وزیر سردار محمد یوسف اعلامیه اورولو په وخت وویل چې ختم نبوت زموږ د مذهب بنیاد دی او په دې لړ کې به د هیڅ قسمه غلطۍ نه کار نه اخیستی کیږي. داخله چارو وزیر احسن اقبال د دې غونډې د لارې یو وار بیا اپیل کړی و چې د درنې ګډون کوونکي دي په پوره امنه توګه لاړ شي. بلخوا د اسلام آباد او پنډی ولسوالۍ چې دفترونو، سکولونو او هسپتالونو ته پتلو کې ورته مشکلات دي او په ټرافیک کې تر ډېر وخت پورې ولاړ وي. دا درنه د دوه اونو نه روانه ده او تحریک لبیک یا رسول الله ډله دا غوښتنه کوي چې د انتخابي اصلاحاتي بل کې د ختم نبوت په اړه کم ترمیم کوشش شوی و باید چې د هغې ذمېوارانو پر ضد د کاروایي وکړی شي او د قانون وزیر زاهد حامد دی هم له خپلې عهدې څخه لرې کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو ستنېدو پیل شوی دی. پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک وایي چې دا کډوال د شمالي وزیرستان دی او دوی بورته په ستنېدو کې یو شمېر اسانتیاوي ورکوي. د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود پر رپورټ لري.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک د مشال ریډیو په پښتنه د دغه اطلاع پخلای کړای دی چې د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه د قطبی وزیرستان کوم قبایلیون د افغانستان سرحدي سیمه لمن ته راوړل و. سرکار د هغوی د واپس رالېږدولو پریکړه کړې ده. پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې دغې مقصد د پاره نن د سولی وزیرستان په سرحدي سیمه انگورا ڈاک شے دیو سل دو قرآنو چپکشے دی پنجا سوانا زیاد نفوس شامل دی دے پارا دے ٹنٹونو سرا دے خوراک شاکو دے مفت ٹرانسپورٹ انتظامات ہاں شوی دی
دا سکیم کی ریپیز دی دا مارکو ویرستان دی اور دے کی مصور نشتا دا لامن کی بھی اور دا ہوگا انگورا دے تو یار من دے لاؤن دی دا حکومت دے دے پر ٹرانسپورٹیشن ہاں اور دے سکر انتظامات کی ریپیز ریٹرن دے پر ضرورات نگا اکرانی نمیل حکومت دے تکر
ظفرالاسلام خټک دا ہاں زیادہ کڑا چپا انگورا ڈیکش باد دغو کا بالیانو باقاعدہ اندراج کے جی او دے اندراج نہ دے ورستے باد سویلی وزیرستان پلیارے قطبی وزیرستان تلش دولشی او دے کبالیانو دے واپس را تک دا غا سلسلہ با دوے درے ورزے پلا پسے روانوی. یادا دیوی چھ دا کبالیون دے درے کا لونو را سے دے کڈوالے پسخ تغیر جواد کششکل خپلو کورونو تا د واپس لژداولو بار بار غوښتنې کولې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د باړې تحصیل ګڼ شمېر بې کوره کړل سوي خلک خپل کورونو ته ستانه سوي، خو وایي چې نه د ژوند بنیادی اسانتیاوې لري او نه هم حکومت ورته د ړنګ سویو کورونو تاوان ورکړی دی. دوی پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل که حکومت د دوی د سوي تاوان پیسې ورنکړي نو د خیبر پښتونخوا د ګورنر د کور مخې ته به احتجاج پیل کړي. خالد خان نور حال راکوي.
دا فوزی عملیاتو ترخه غرینا اغیزمن شوی دا باړه تحصیل خلکو د حکومت نه وختنه کړی دا چې د دوی لنګ شوی کورونو او ودانو سروې دی په شفاف طریقه وشي، ځکه چې د دوی په وینا د پولیټیکل انتظامی چارواکي صرف د خلکو کورونو سروې کوي کوم چې دوی ته بډې رشوتونه ورکوي. دا ګلپورز پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته دا وینا په مهال د پاکستان تحریک انصاف قبایلی لیډر اقبال افریدی وویل چې دا باړې تحصیل ګڼ شمېر خلک واپس شوي دي، خو ډېرو خلکو ته لا تر اوسه پورې د ړنګ شوي کورونو تاوان یا معاوضه نه ده ورکړی شوی.
نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، د نیب نه دا مطالبه ده، د ادارو نه دا مطالبه ده چې قبل فر تاسو سره ثبوت نه وي چې موږ یې پرووایډ کوو، کوي بیا تاسو سره وینو د خلاف اکشن واخلی، او قبل فر د خلاف اکشن وانه خسته شو نو موږ تحریک متاثرین او تحریک انصاف دا به د گورنر هاوس مخیله، د خیبر هاوس مخیله او د پریس کلب مخیله نه میدون کی تحریک و درنه شروع کی.
دا شان دا تحریک متاثرین باڑا تحصیل مشر نامدار افریدی اویل چه باڑا تحصیل کے اس هم ډیر خلق دا سکرو دا اوبو بجلی او نور سہولتونو نا محروم دی.
دی بجلی سہولت نشتا، دی اوبو سہولت نشتا، روڈونا مسئل خبر اپ وست دا سہار و مخان دواتی ما پا دا روڈونا تیرگم نو دیا سب پکارا چه پا هار ارز دمو چکن کی گی پا هار ارز دمو کٹ کا تیشی زد دوا ملا مزل پی دلو بنده کوی.
دا نوخار دا جلوزو کیم یو بیکور کدوال ایاز افریدی اویل چه دا باڑی تحصیل سکولونا سڑکونا او روختونونا لاتر اوسا پوری عباس شوی ندی، نو زکا دوی بیر تا خپل کورونو تا لوتا تیار ندی.
خوزا پا خپلا پا خیما که وسا پوری بسیگم پا خیما که مگنی خوشالا اخپل کورونا اخپل اغلا خوب چلار شو خوشالا یو خوزا مگ حکومت را دا پیل ده. چې یو خدای چې کوم دی کنه موږ لا بجلی مو هيا کی، بل چې کوم دی کنه سکولونه د خمو کمل جوړ کی او خپه خدای جوړ کی.
دا یادونه ده چې حکومت په مکمل توګه لنګ شوی کورونو تاوان سرور لکه، او په جزوی توګه د لنګ شوی کور یو لک او شپیته زر روپۍ تاوان ورکوي، او دا دې لپاره د اف ڈی می چارواکي سروي کوي او صرف هغه خلکو ته معاوضه ورکوي څوک چې د خپل لنګ شوی کورونو سره عکسونه وباسي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا نور پیاوړي او د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې زیاتو افغانانو ته د رایې اچونې زمینه برابره کړي. نوموړي چې بیګا یې له افغانستانه د یو ویډیویي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې ناستو خبریالانو ته خبرې کولې وویل په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو د یکشنبې ورځې هوایي حملې د هغه نوي صلاحیت پر اساس سوی چې امریکایي ځواکونو ته ورکړل سوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وایي د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړۍ د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅه کوي، او د وسلوالو طالبانو د شاته کولو لپاره یې دوه کاله مهلت ټاکلی دی.
They control about 2/3 of the population.
اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمنی لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% ته لوړ شي، ځکه په هغه وخت کې به وسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنگ وي. زموږ په باور دشمن درې لارې لري: تېشته، وژل کېدل یا سولې ته تیارېدل. د نیکولسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي یو کال کې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډیرو سیمو د نیولو هڅه کوي. جنرال جان نیکولسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولیده لږ 200 میلیونه ډالر ګټي چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسلوال پیاوړي کوي او د هغوی مالی سرچینې زیاتې کړې دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدر موادو د تولید اندازه 0 سوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل سوی ده چې دوه لوړپوړي امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر نوې ستراتیژي او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په راتلونکو دوه اونیو کې اسلام آباد ته ولاړ سي. دا لغور صدا چې امریکایي چارواکو ویل پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالبانو پټنځایونه لمنځیوسی. پاکستان د امریکا له نوې ستراتیژي سره مخالفت ښودلی دی. عصمت څاروان نور حال راکوي.
پاکستان هیله لري چې دغه هیواد ته په لنډو ورځو کې د دوو جګپړو امریکایي چارواکو سفرونه به د دوو هیوادونو اړیکې بیرته ښې کړي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له اوسه ښکاره ده چې هر امریکایي پوځي پلاوی له پاکستانه غواړي چې د ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په برخه کې نور اقدامات وکړي او شایي له پاکستانه وغواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې د حضور خلاف تازه اقدامات وکوي. پاکستان تر دې وړاندې د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت ښودلی او ویلي دي چې په خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه نشته. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یوه راپور پر اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د شل داسې تروریستي ډلو له سپارلې چې د پاکستان له خاورې په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي. په دې لیست کې د حقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی او د پاکستانی طالبانو تحریک شامل دي. تیره اونۍ د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس پاکستان باید د حقانی شبکې د لمنځه وړلو لپاره له افغان او امریکایي پوځیانو سره کار وکړي، خو له دې لایحې څخه د لشکر طیبه نوم ایستل شوی دی. د ملي دفاعي اختیاراتو په نوم په دې لایحه کې چې د پنجشنبه په ماښام د متحدو ایالاتونو د سنا او استازو جرګو تصویب کړه، په 2013 میلادي کال د امریکا د دفاعي لګښتونو لپاره 700 میلیارد ډالره بودیجه تصویب شوې ده. د ملي دفاعي اختیاراتو د 2013 په لایحه کې د افغانستان پاکستان د پولیس څارنې لپاره پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو چې پخوا منظور شوی وو د نیمایي پیسو ورکړه شامل ده. د کانګرس په مخکنۍ لایحه کې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی وو چې همدا ډول شرایط د لشکر طیبه په اړه هم پاکستان ته کېښودل شي، او وروسته له دې چې دفاع وزارت تایید کړه چې پاکستان د لشکر طیبه او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدامات کوي، پاکستان ته د 200 میلیون ډالر مرسته تصویب شي. خو د امریکا سنا جرګې د استازو جرګې په لایحه کې تغییر راوست او د لشکر طیبه نوم یې ورڅخه وویست.
اسمت سروانو تیر اونۍ د امریکا شاوخوا 3000 سرتیر افغانستان ته ورسل چې مخیا د غوڅ ملاتړ ماموریت په برخه کې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته مشورې او له هغوی سره مرسته کول دي. د اضافي سرتیرو استول د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د هغې ستراتیژۍ برخه ده چې نوموړي په اګست کې اعلان کړه. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزي اسیا د چارو څېړونکي برمک پژواک په امریکایي ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوی ویني. پامیر ساحل له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلی چې افغانستان ته یا په وروستي سفر کې آیا د امریکا د نوې ستراتیژي اثرات ولیدل؟
زه فکر کوم چې تا عمومي شکل باندې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو اعتماد لیول زیاد شوه ده. په دې خاطر باندې چې د امریکې حکومت او د امریکې مشرتابه افغانستان سره بیا خپل تعهد رینیو کړ. خب دا یوازې د فوج او د جنگ خبره نه ده. د دې سره جوخ باید چې امریکایان اوس یو پولیټیکل ستراتیژي جوړه کړي، د دوی خپل پولیټیکل ابجکټیو افغانستان کې دوی باید روښانه کړي چې دوی څه غواړي په افغانستان کې. دوی هم وایي، مونږ هم وایو، پاکستان هم وایي او دا نور ګاونډي ملکونه د افغانستان هم وایي چې د دې مشکل د افغانستان د کانفلیکټ هغه ملټری سولوشن نشته دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو په خپل ستراتیژي اعلان نولو وخت کې ویل چې هغه طالب وسلوال چې وسلک دی او له افغان حکومت سره د جوړجاړي یا د روغې خبرې کی خوسی دی ورسره به وشي کني موږ د هغو خلاف هم جنگیګو. دا سمن نخکاری د استراتیژي
خود دا څنګه به وکړي؟ خود کرزی په واقع هم دا خبره و چې تاسو خپل وسله کېږدي، تاسو موږ سره به یو ځای شي، خو څنګه به یو ځای شي که طالب قماندان خپل وسله کېږدي دا د سولې د پروسس سره یو ځایږي، نو هغه د پارسن انسنتیو دی او یو کس نه دی، هغه سره سل کس یا زر کس مجاهد دی یا طالب دی، هغه د لپاره د خوراک واري، نفقه واري، د امکانات واري، هغه څنګه هغه کېږي؟ دوی د لپاره داسې کوم سیف زون دوی جوړوي، دوی په حکومت کې راولي. بل خبره ده چې په خپل افغانستان کې اوس کابل کې د سولې د لپاره یو اجماع نشته دی.
تاسو د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او د مرکزی آسیا د چارو د پاره چیړونکو په توګه کار کوي. د چیړونکو په توګه د یو پالیسی ساز په توګه کتا سمات خبره وکي، ستاسو په نظر څه کول پکار دی؟ امریکا ته څه وکي، افغان حکومت ته څه وکي چې سول راشي؟ واقعا طالبانو ته رعایتونه یا انسینټیوز ورکړل شي باید؟
یو مهمه خبره دا ده چې جنگ د مشکل حل نه دی، خو دوی کولی شي طالبان ایرلیونټ
ښه
دا خبره باید وي دی کې ما په نظر باندې درې
یعنی بے اهمیت بے ارزښت
یا بے ارزښت هغه کې د طالبان نه دا انګیزه واخلي چې دوی جنگ جهاد دی، دوی ته طالبان
په دې کې تر اوسه پورې نه دی بریالي شي. افغانستان کې چې تاسو اوس ولیدل الته درته نظر کې بدلون نه ښکاري،
ځکه د سو خبره دی پکې. یو دا ده چې طالبان سره دا د سانکچری او د افغانستان بهر دا د سانکچری امکانات شته دي. هر وخت چې امریکایان یا د افغان فوج دوی باندې فشار راولي، دوی کولی شي پاکستان ته لاړ شي، هلته تداوی هم کېږي، میډیکل فسیلیټیز هم دوی سره شته دي، بیا فاینانشل ملټری سپورټ هم ورسره ملاویږي. نو دا یو خبره ده.
نو د امریکا په ستراتیژي کې چې دا د پاکستان په باره کې ولسمشر ډونالد ټرمپ راغی او په ښکارې ویل، اول ځل د امریکا په تاریخ کې ولسمشر راځي او وړو کې هیواد په باره کې دا خبره کوي، دا فشار به دوام ومومي؟ تاسو ته ښکاري چې داخله یار وه
باید چې ومومي، ځکه چې دا د دې کې دوه خبره ده. یو د امریکې نېشنل انټرست پکې ده، یو د افغانستان خبره ده. که د امریکایانو عسکر په افغانستان کې وژل کېږي او د هغه کسانو په لاس وژل کېږي چې هغه سره پاکستانیان کومک کوي، دا د امریکې سره جنگ دی. نو د امریکایانو ټالرنس هغه د پاره اوس په ختمېدو دی.
پژواک صاحب، دا خو د طالبانو خبره شوه. په افغانستان کې افغان حکومت او امریکا هم وایي چې له شلو څخه زیاتې وسلوالې ډلې دي چې په هغه کې داعش یا اسلامي دولت ډله ډېره مهمه ګڼل کېږي او پر ضد عملیات هم روان دي. هغوی سره څه وشي؟
هغوی سره باید جنگ وشي، ځکه داعش یو داسې نیچرل فورس په افغانستان کې نه ده، د بهر نه راغلی ده. د دوی اسلام افغاني یا پاکستاني اسلام نه دی.
تاسو مشال رادیو ته ورئست. په بلوچستان کې ډاکټران وایي مهندي او پلرونه خپل وړو ماشومان ته له نهو بیلابیلو ناروغیو څخه د حفاظت ټکی پر وخت نه لګوي چې له عمله یې ماشومان ناروغ او مړ کېدای شي. پر دې موضوع خبریالانو ته د پوهاوی ورکول لپاره پرون په کوټه کې یو غونډه شوې ده. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین ورغلی او دا رپورټ برابر کړی.
د غیر سرکاري ادارې ایس ڈی پی آئی تر اهتمام لاندې تېره ورځ په کوټه پریس کلب کې د ماشومانو د ناروغانو په اړه د خبریالانو د پوهنې لپاره یو غونډه وسوه. ودې غونډه ته د روغتیا کارپوهانو وویل چې په بلوچستان ایالت کې یوازې 14% ماشومانو ته د پیدایش څخه نیولې بیا د 2 کلو په عمر کې د نو ناروغانو څخه د خوندي کېدو ستنې یا ټکې لګیږي. په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې صوبایي کوارډینیټر ډاکټر اساق پانیزي او مشال ریډیو ته وویل په کار دي چې مندي او پلانونه و خپل ماشومان ته د روغتیا په مرکزو کې د دغه ناروغانو څخه د خوندې کې دوستنی یا ټکي ولګوي.
دوه ماشومان ته د خپل د ویکسینیشن وروکې د نه نه جوړیس کې باقي ټیبینه شامل ده، پولیو پکښې ده، تور غاړه ده، خوناک پکښې ده، مزغیمات ورتوي، گردن تور بخار ورتوي، شری ورتوي، نمونیا سکاوري دي، تور جړی دي. دغه د بچاو د پاره د ویکسینیشن دغه خنیان د پاره پر مور پلار باندې دوی دغه اک دي خپل بچانو ته د ویکسین ورکي. بلوچستان کې دا سات د سری وبا په لاسو کې تلغه د 15 ماشومان دغه عمرونه تر 15 کلو کم دي، هغه د مرګ او خلیت سپارل شوی دي.
ډاکټر اساق پانیزی زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کال په زور کې 9 ماشومان د دغه ناروغانو له امله د پیدایش څخه نیولې بیا د یو کال په عمر کې مري. په دې اړه د صوبې نامتو خبریال سلیم شاهد وایي چې د ماشومانو د ژوند په خوندي ساتلو کې د رسنیو یا میډیا ترڅنګ د مندو او پلرو ذمہ‌داري هم زیاته ده.
دا چې کوم ماشومان بیماریان خبره ده، په دې کې د ای پی آی چې کوم امنایزیشن پروګرام دی دا غواړي چې آگاهی پیدا وکړي. خاله معلوم نه دی چې کوم بچان چې دي هغه ټمپریچر دي کنه، دوی تر نه معلوم کې دا ټمپریچر څه د پاره دی. پکار دا چې میډیا چې دي دا خپل رول ادا وکړي.
هغه زیاته کړه چې د پولیو د ناروغي په ډول ته دغه نور نو ناروغانو په ضد هم د یو کمپاین چلولو ضرورت لیدل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دي. فرخنده اسد را سره په سټوډیو کې د لاهغې څخه به د خبرونو لنډیز اورو او لا وروسته بیا هم تاسو ته راډیو مجله اونیز پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد کې د روان احتجاج از خود نوټس اخیستو. د اسلام آباد او پنجاب د پولیسو له مشرانو او اټانی جنرال نه د دې خبرې وضاحت غوښتي چې د ولست بنیادی حقوقو لپاره څه اقدامات کړی دي. د شمالي وزیرستان د سلو زیات کورنۍ د نن نه د افغانستان سرحدي سیمې لمن نه خپل کلو تاسنیږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې په انګور اډه کې ټینټونه او د دغو کډوالو د واپس تګ لپاره د ترانسپورټ بندوبست هم کړی دی. په هرات ښار کې دوه ښځې ادا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزي پارک په مخ کې پر مخونو تیزاب پاشل شوي دي. دا دوه خویندې چې د پیژنګلو په اړه لا هم ډېر معلومات نشته اوس د دغه سیمې په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی وایي هغه مهال چې د زده کړو لپاره روانې وي یو کس پرې د تیزابو حمله وکړه. په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. نړیوال جنایي عدالت په افغانستان کې د ممکنو جنگي او د بشريت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازه غوښتنه کړې ده. عدالت د جنگي جرمونو متاثرو کورنیو او د هغوی د حقونو کارکونکو ته هم خبر ورکړې چې د 2013 کال د جنوري تر 1 نیټې خپل شکایتونه ورولېږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په ساحلي ښار سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره په روانه میاشت کې د شام د شپږ کلنۍ جګړې په اړه د خبرو د بیا پیلېدو وړاندې لیدلې دي. د غدوانو مشرانو د نومبر په 6 لیدلې او ټاکل شوی د سبا له بعد د ولسمشر پوتین په قربتوب د ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د شام د سولې عمل پر بیا پیلېدو خبرې کوي. او ایران د عرب لیگ پر هغه قرارداد نیوکه کړي چې پکې پر تهران او د هغوی په شیعه مذهبي لبنانی ائتلافي ډلې حزب الله تورونه لګول شوی چې ګواکې ادوی سیما به ثبات کول غواړي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ریډیو مجله وړاندې کوو. په دې خبرونه کې ستاسو کوربا نجیب عامر دی.
د مشال ریډیو مجله جرس مجله یو واری بیا خبرونه پیلوي خو دا ځل جلال آباد.
د دې جرس او د دې جرس ترمنځ فرق دا وی چې هغه وخت رابطې کمې وي. موږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل لارې دغه مواد په ډیر ښه شکل سره راټولي.
د ډرامو جوړونکو اشفاق تورو په خپل نو فعالیتونو معلومات راکوي.
نو یو حکابو زم ان شاء الله تیار ده او تاسو چې ټي وی نن سبا آن کې نو بل ډرامه زم ما شروع د بیلتون.
د کلای سیف الله دیدار کاکړ تازه کتابونه چاپ کړي. یو پکې د پښتو نمونه پاړه ده.
ما یو د پښتو نمونه په حواله باندې ما دغه چاپ کړي دی. یو ښنا کتاب دی چې کومه د پښتني نمونه چې دی زنانه او پر مردانه دولکه میوند خیبر یلې اوسي.
حمل ته په کلای سیف الله کې یو بل شاعر سنگاریار جوګیزی بیا خپل شعری ټولګه خبره کړه.
زما دغه لومړی شعری کتاب دی د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرشه.
دغه مطالب په مشال لډیوی مجله کې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. دا ورېدو لپاره را سره تم شئ. جرس مجله یو وار بیا چاپیږي خو دا ځل له کراچۍ څخه نه بلکې له جلال آباده. د پیژندل شوی لیکوال استاد آصف صمیم او ځوان شاعر او لیکوال نعمت الله صدیقی په مدیریت کې دغه مجله تازه له چاپه راوتلې ده. د جرس پایل 16 وړاندې په کراچۍ کې شوی او د کوزی پښتونخوا نامتو کیسه لیکونکي طاهر افریدی تر کلونو کلونو پورې پالنه کړې ده. جرس مجله په لر او بر کې د یوې معیاري ادبي مجلې په حیث خپل تشخص برقرار ساتلې. نو اوس چې دې مجلې یو وار بیا خپرېدل پیل کړي لوستونکي به پکې څه مومي؟ دا نورې پښتنې بره تا په جلال آباد کې نعمت الله صدیقی ځواب کړي. ورزو جلال آباد ته.
شلمی پیړی د شپیتمو د ویمو کلونو کند رسالې دینی تصویرونه ولیدل او حتی د هغې کند رسالې فهرستونه مې ولیدل. کله مې چې هغه فهرستونه ولیدل نو احساس وشو چې په شپیتمو کلونو کې قمر راحیل قمردان یا پېښور خواوشو علاقونه پر دومره ښه کیفیت او د ښه ذوق مجله په هغو کلونو کې راویستله. او نن مونږ په یویشتمې پېړۍ سره د ډېرو سیاسي او ټیکنالوژي پرمختګونو سره سره دغسې یو کره او معیاري او ادبي ذوقي مجله نه لرو. دغه انګیزه وه چې دغه انګیزه مې له استاد سمین سره شریکه کړه. هغه په همدغې نږدو وختونو کې د جرس مجله غزل ګڼه وه، همدغه غزل ګڼه چې سمین صاحب چاپ کړې وه. ما ورته وویل چې استاده که دغه مجله تاسو د افریدي صاحب نه د دې حقوق راواخلی او مونږ یې بېرته له دغه ځایه پیل کړو نو څنګه به وي. استاد په اوله کې همدغه ستاسو خبره واخیستله چې د مجلو مارکیټ او د مجلو د پلور او د مجلو د پایښت مسله مهمه ده، ډېرې نه چلېږي. خو مونږ وویل چې مونږ به تر څو مارکیټونو ته ګورو، مهمه خبره دا ده چې دا د اهل ذوق خلکو ذوق ته هم سړی باید پام وکړي. مونږ پر دې صلاح شولو چې مونږ به دغه مجله چې چاپ کړه د کیفیت کارې پر مونږ دی، او د پلور او د مارکیټ خبره چې دی دا به پر دین خاصو خلکو باندې وسپارو. مونږ دا فیصله هم وکړه چې له چا به د نورو مجلو غوندې پروژهیي یا د سوالونو مجلو په څېر به سوالونه نه کوو یا به د پروژو پورې نه محدودوو، بلکې په خپله به دا همت کوو چې پوهنتونونو ته به ځو او اکاډمیو ته به ځو. هلته د ذوق خاوندان دي، د ادبیاتو محصلین دي، د ادبیاتو د لارې لارویان دي، د هغو خو غوښتنه کوو چې تاسو دغه مجله په سل یا یو نیم سل روپۍ تاسو واخلئ. دغه درې سوه صفحې مجله په دې اربېږي چې په خپل سر یې له مونږ واخلئ تر څو دغه مجلې ته.
صدیقې صاحب، دا خو وروستۍ خبرې دي چې تاسو به تاسو که ورځی بخنه واړم تاسو خبره مې کټ ک تاسو چې ورځی پونتونو ته او د ماسلینو سره غږی دا خو رسته خبرې دي. دغه لومړی ګڼه چې تاسو چاپ کړلله د دې د پاره چا مالی مرسته در سره وکړله که دا مو څنګه چاپ کړه؟
امیر صاحب، تر اوسه پورې مو هیڅ چا ته د مجلې د پاره لاس نه دی نیولی او دا مهور دی چې هیڅ چا ته به لاس نه نیسو. نو په اوله کې مونږ سره دا ستونزه وه چې د دې پانډ څنګه وکړو. نو سمین صاحب وویل چې زه بالکل پر دې نشت حالاتو کې دې ته تیار یم، دې ته اړ یم چې له خپل د جیب د مصارفو نه به زه دغه اوله ګڼه پر خپلو پیسو چاپ کړم. حتی مونږ هم پرې نه ښودلو چې د سره په دې رسالې کې هغه مالي مرسته حکومت وکړو. استاد سمین وویل چې دغه مجله چې د کیفیت دا وایي تاسو کوئ او تاسو یې راټولوئ او زه مو د دې مشر کړم، زه د اول ګڼې پیسې زه ورکوم مالي مرسته ما تیل کوي. نو توکل په خدای اول ګڼې پیسې استاد سمین له جیبه ورکړي دي. نورو ته انشاءالله چې هوډ دا دی چې پر خاصو خلکو به غږ کوو په پوهنتونو او نو اکاډمۍ کې به بیا له محصلینو او استادانو سره په دې خبرې کوو تر څو دغه مجله پر خپل مصارف باندې وپایي.
صحیح. نعمت الله صدیقي صاحب، جرس چې به کراچۍ نه خپرېده نو تر شا یې جرس ادبی جرګه هم وا. تاسو یې چې اوس خبروي، آیا د لیکوالو کوم بورډ در سره دی، کوم ادبی ټولنه در سره ده، ک لیکنه به تاسو د چانه راخله؟
تر اوسه پورې خو موږ سره داسې مستقل بورډ نشته امیر صاحب. خو زړه مو داسې دی چې هغه شان لکه څنګه چې پی ډي صاحب د جرس ادبی جرګه جوړه کړې وه، زموږ په پام کې دا دی چې دلته نو د جرس په نامه یا جرس ادبی بهیر یا هماغه جرګه دلته اعلان کړو او د مجلې تر څنګ یو څو فعالیتونه هم پر مخ بوځو. فعلا خو موږ سره مستقل تور څوک نشته دی. البته موږ دا یو کوشش کړی وو چې د مضامینو په برخه کې مو دغه څلور حوزې په پام کې نیولي، مثلا د کوټې حوزه وه او د پېښور حوزه وه، د کندهار او د کابل حوزه وه. مونږ دغې څلورو حوزو ته د ایمیل ادریسونو له لارې د پوهنتونونو او د اکاډمیو او د خاصو ادیبانو هغه ایمیل ادریسونو ته مو د جرس نامه خط ولېږه او له هغوی مو د لیکنو غوښتنې وکړې. او بالاخره مونږ په دې وتوانېدلو چې دغه درې سوه صفحې چې څلور پنځه کټګورۍ لري دغه د پنځو شپږو کټګوریو مجله مو ترتیب کړه.
صحیح. او جرس چې به کراچۍ نه راتله تاسو به لوسته، او جرس چې تاسو جلال آباد نه خپروئ څه فرق مو پکې راوسته؟
جرس د دې جرس او د هغې جرس ترمنځ به فکر کوم چې فرق دا وي امیر صاحب چې هغه وخت رابطې کمې وې. اپیدای صاحب او د هغه دوستانو ملګرو به چې کل د دې مجلې لپاره مواد راټولول نو پر ډیر زحمتونو باندې په هغه وخت کې دا د جاز لالار د لیکونه او خطونه تبا کېدل لیکنه نو دې د هغه لالار نه مواد ډیر پر تکلیف سره پیدا کول خو موږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل لالار دا مواد په ډیر ښه شکل سره راټولېږي او لیکوالانو ته ډیر زر لاس رسای کیږي نو د دې او د دې فرق دا دی چې پر دې کې مونږ کټګورۍ په هغې مجله کې هم کټګورۍ وي خو د هغې صفحې فکر کوم چې د ځینو ډېرو جګې وي ډېرې لوړې وي یعنی ډېر شمېر یې درلوده او د ځینو مجلو د ځینو ګڼو یې کم وو خو مونږ خو ترتیب داسې کړی دی چې دې کې مو پنځه کټګورۍ راوستي دي امیر صاحب اوله کټګوري د څېړنې او کره کتنې برخه ده چې تقریباً په دې کې د شل پنځه ویشت مقالې راځي دویمه کټګوري د هنري یا تخلیقي ادبیاتو ده چې په دې کې به د تخلیقي ادبیاتو ژانرونه مونږ ته اچوو مثلا تکل شو خاکه شوه تن شو خاطره شوه دغه څلور پنځه ژانرونه به په باقاعده ډول تر دویمه کټګوري کې راځي دریمه کټګوري بیا مونږ انتخاب کړی دی د جرس شخصیت هر ګڼه به د جرس یو ژوندی لیکوال ادیب یو شخصیت لري چې پر دغه شخصیت باندې به مونږ پنځه مقالې په جرس کې اچو یعنی دا هر ګڼه یو شخصیت لري او پر دې شخصیت باندې به پنځه نوې مقالې چاپېږي څلورمه کټګوري بیا د سیاست د اړخ دی د ادبیاتو د نن او د سیاست د ژورو تیوریکي سیاستونو په اعتبار باندې به پنځه مقالې خپرېږي نو فکر کوم چې دغه څلور پنځه برخې مونږ تفکیک کړي دي او دا مو په باقاعدګۍ سره نیولي دي پکې او په همدې لاره به اردونو ګورو چې د هغې زیرس او زی جرس به تفکیک
بره مغواړو تاسو چې دا کومه مینو خو د زما خو ډیره زیاته تلوسه شو ورته چې کله به د جرس لومړی ګڼه زموږ لاسو ته رسیږي قسم دا د انټرنیټ ته ور دی نو که تاسو ورته وایئ چې دا مجله په آنلاین یا پر لیکه خو د خپرېدو اوس خو که امکان وي که نه وروستو په راتلونکو وختونو کې څه امکان شته دی
انشاءالله عامر صاحب کمخ کی منیت وو کنه وو کو چې د لستونکو یا د پیشکشاد مینوالو هغه یو څوک اګور کی د خواهش وو چې مونږ دا خو هدف دا دی چې یو چاته د ډېر خیر ور ورسیږي تر دې ګاره هیڅ نه ډیرو دوستانو نه ایمیل ادرسونه اخیستي دي چې دغه مجله هغو ته چې نه ور رسیږي مونږ د آنلاین شکل دوی ته ورسوو نو که ممکن وو چا غوښتنه کوله بالکل به په ویډیا ډول باندې په انټرنیټ او په ویبپاڼو سم پورته کړو تر څو خلک پرې مستفید شي زمونږ مهمه خبره د استفاده ده چې څوک څنګه مستفیدېدلی شي نور خو پر لوړو ښارونو کې پېښور کوټه کابل او جلال آباد کندهار دلته خو نمایندګۍ هم شته او کلاسیک خپرندویه ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیتونه پیل کړي دي دا په ټولو ځایونو کې نمایندګۍ لري له هغو نمایندګیو هم ترلاسه کېدلی شي
دا جرس مجلې د مرستیال مدیر نعمت الله صدیقی مرکه مو ورده د مشال رډیوي مجلې دوه وې مې غنې ته مو غوښنیولې اشفاق تورو د پښتو ډرامو هدایتکار او جوړون کې دي نو مو وړي وخت په وخت پښتو ژبه بیلا بیلو ټلویزیونونو ته ډرامې جوړې کړې دي چې خلکو تر ډیره برید خوخه کړې هم دي خو خمونه ده چې د اشفاق تورو سره بندار وکړو راځي ورزو تورو مردان ته اشفاق تورو صاحب اول خو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ له مو وخت راک او بیا کرته وای چې تازه تازه همدا شیبه تاسو په کوم کارونو باندې لګیا یا ډرامې خو تاسو ډیرې جوړې کړې دا اوس مو کومه ډرامه یا کوم پروجیکټ د لاس لاندې ده
ډیره مننه امیر بھائی تاسو خاص کر د مشال ریډیو دې ټیم کې خو زما یو ډراما بلیک میلر په نوم باندې چې دین هغه ختم شو او دوه ډرامې زما چې نوې لیکوال لې جمشید احمد خان تاسو به درو خالد صاحب نو موریدل او دا
بالکل خخخ ډیر
دا غیبا نه ما پړم بیزل باندې ډرامه نکلی دا او ډیر ښه نکلی ان شاء الله چې تاسو وګورئ نو ډایلاګ نه به ډیر زیات خوندونه والے کنه
صحیح
دا ډرامې نوم دی کابوس او کابوس بیسیکلی دا شپې دی یری ته وای کنه
اها
نو یو هو کابوس زمو ان شاء الله تیار ده او تاسو چې ټي وی نن سبا آن کې نو بل ډرامه زما شروع د بیلتون چې هغه مونږ په ملیشیا کې جوړ کړی و چې د ویزو دا مسلې کومه پاکستانیان فعال تکي
او بیا الته کی کم ملګری دی یاغي یاغي ته وېچ مونږ درته ویزا ولګول خو چې کله غي میګریشن ته لړ شي نو غي ته پتو لګی چې هغه دو نمبر لګیدنی کنه
خا خا خا
نو بیا دا غزه د چیلو دا غزه د ویزو دا مسلې او بیا د دیز او دا غزه هغه دم ټول را مکس کړی دی نو بیلتون را مونته جوړ کړی دی چې بریک استه او چلیدل
پای
ویټی خبر
صحیح
او دا غي لیکوال چې دین هغه جمشید تاغیم جمشید دی او هغه په سویډن کې منګره دی
صحیح نو دا خو ډیر نوی کارونه تاسو د لاس لاندې دي نو دا راته وایي چې یوازې د خیبر ټلویزیون د پاره تاسو ډرامې مخې ته راځي کنه په سی ډي باندې هم راځي د نورو ټلویزیونونو سره هم تاسو په رابطه کې
نه نو د دینه مخکې ما یو 12 سی ډي ډرامې جوړ کړې د نن تقریبا 9 سال مخکې چونکہ بیا پکې د فلم د رنگ ښکار شو نو ما بس پرې خو دی غټ رامي کنه
خا خا
نو دا غنه بس مې دغنه د کړې او د خیبر نه علاوه خو ما کړو داسې پروجیکټس ما کړې دي زنګړي یو سی آر نه ما یو پروجیکټ کړو د احساس په نوم باندې بل ما یو وایلډ لایف له پروجیکټ کړو نو هغه په پی ټی وی نېشنل او په پی ټی وی او د دې نه علاوه اوس ریسنټلی په اردو سټیډیو نه ما یو ډراما او تکل زړه هغه هم وچلی دا دا حلی زلی دی دا کارون دی دا ماشاءالله روان دی او دین علاوه من دا غشو چی زمان چی اس کمپلیننگ دی نو یو خما سرا زمان پار دا دیر دا خوش قسمتی خبر و چی داکتر عظم عظم سید دا وفات نمخ که مال دراما لیکلی و جنگڑا نو پاگه که یو سو این کستو نپاتی دی چی او انشاءالله بشر سی برکی که خیری کنا نو آغن من پلیننگ کشتا او بل هټو کو ټکالی او ډرامه هم جوړ کړی دا د باټه کولا په نوم باندې کنه
صحیح
نو اغم چې تاسو ګورئ ان شاء الله مزه بدر کړی
دا ډرامه جوړون کې اشفاق تورو خبرې مو اوریدې د پښتنو اکثر نمونه پاره بای کړي خو پښتو ژبه ډیر خکولی نمونه هم لري په اوس مهال کې د خلکو دې خبرې ته پام شوی چې خپلو بچو له پښتو نمونه کېږدي د بلوچستان د کلی سیف الله یو لیکوال عبیدالله دیدار کاکړ د پښتو نمونو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی ورزو کلی سیف الله ته د دې کتاب ترڅنګ د دیدار کاکړ د نورو چاپ شوو کتابونو په اړه هم له هغوی سره خبرې کوو بدرګه مې کړی
اس ویلی کتاب خو زما د ځواني به تر اوسه د شل کلو غ مات ګټ شیرونو
خا
نو دا مو سره راغون کو نو اوس ما د خپل ادب منواله ته دا لیکري نو نور نظر به سات پر وړو د شاعرانو د ادیبانو نو زه خپل به څه وایم زما رساله شاعری دی ادا شي دغه ده
ډیر انتظار مو نه وست شل کاله مو انتظار کو بیا مو کتاب چاپ ک
خام خان اول خود انسان تا خپل د شعر باندې مطمئن نه وي د ځواني او خیالاتو د دا سمجبوري په کې راشي دا یو کال مخکې مره لیکلی و خو دونه توان نه و چې راستلی مو ولی نو بیا مو اوس هغه چا پرڅنګ قدرت پیدا کړو نو دا مو راویستو
صحیح نو څه دي په دې کتاب کې غزلې دي نظمونه دي سندرې دي
بالکل اکثریت خو غزلې دي څه داسې نظمونه هم پکې شته داستانمه نظم سندره ترانه او په دې کې روبایانې چې کوم څلوریزې ورته وي دغه هم ما ډېرې پکې راوستلي دي انشاءالله اکثریت د غزلیاتو دي
صحیح تا خو شوه ستاسو د شعري مجموعې په اړه اسویلیو په اړه خبرې تاسو وکړلې د دې نه علاوه مو څه چاپ کړي تر اوسه پورې ځینې کتابونه خو نور هم ستاسو چاپ شوي
بالکل اول خو دا 2001 په 2000 شاوخوا کې ما پښتو متلونه داسې زر شاوخوا وو یا به زیات اوس تعداد را زیر دی دغه چاپ کړي وو چې دا نور مشرانو شاعرانو هم چاپ کړي وو نو وو دا سویلي سره ما یو د پښتو نمونه په حواله باندې ما دغه چاپ کړي دی یو کوچنی کتاب دی نو دا دواړه یو ځای مارکیټ ته رالو چې کومو دا پښتني نمونه چې دي کوم پر زنانه او پر مردانه چې سړیانو باندې موږ دو لکه میوند خیبر و داسې نمونه مارا
موږ راځوندی کړی دي چې دا ورک نه شي. دا پښتو یو اساسه ده.
دا کتاب څه نوم یې؟ دا د نمونه چې په کتاب سره ټول کړی
د تم پښتو نمونه نوم ور کړی دی.
صحیح. نو څومره نمونه دې راټول کړی په دې کتاب کې؟
دا خو ما اسمار ورته کړی نه دی، خو بل چا دا چې 3000 اندازه ورته کړی و په فیسبوک کې وکړی چې دا دونه نمونه راټول کړی هم تلفظو سره.
صحیح. نو دا کتاب څنګه دی؟ مثلا یوازې نمونه پکې دي که د نمونه په اړه وضاحت هم شته پکې؟
نه، وضاحت نشته. صرف ما هغه روپی تیجي ورته که څه په پښتو څه تیجي په هغه درم لیکلي چې د الف او د ب د چې کوم نمونه زما په یاد و یا دلته زموږ په خپله ټولنه کې وو.
دا به څومره کتاب دا کتاب په څومره تعداد کې چاپ شوی دی او د صفو شمېره څومره ده؟
هغه داسې هغه هم 1500 چاپ کړي دي. تقریبا هغه به داسې 85 په صفو کې دي.
صحیح. د دې کتاب ګټه تاسو په څه کې وینئ؟ آیا پښتانه به بېرته خپلو پښتو نومونو ته راوګرځي که څنګه؟ ځکه موږ خو وینو اکثره زموږ نومونه اوس عربی کې دي.
بالکل، دغه وضاحت ما پکې کړی دی. خو ډېر داسې خلک شته چې اوس هم د کتاب تیاریان دي، څوک یې دا کار د ولې کړی دي، څوک یې ښه کار د کړی دي. خو انشاءالله چې راتلونکي وخت لپاره به دا ډېره فایده وکړي. ول نن سبا چې کوم میډیا ده، بچه یا وراره یا بچه پیدا سوی پا فیسبوک ورکلی چې زما بچی یا لور تا نوم را تکشیر دی، نو اغا پا پشتو نمونه سو کرشی اوز کم در دا پشتو سر از چه می نوی، نو اغا دا پشتو خواه سر روانی.
صحیح. نو دیدار کاکر صاحب ډیره زیاته من تاسو خبرو نه اوس به تاسو نه یو څه واورو.
لږ تیاره ده که شی په مخ رالی یو غزل به درته دغه وکم.
ارشاد.
که سای اجازت وی.
ارشاد وابورو.
سپرلی څو نوی نوی سرو ګلونو وخندل، په سترګو خمارو کې خمارونو وخندل، او مسکا په وچو شونډو د دلبرو ښکاره کیږي. مسکا په وچو شونډو د دلبرو ښکاره کیږي. زما هم د زړګي ټول زخمونو وخندل، او د ګلو بارانونه د وطن په غرونو اوري. خوشاله هر وګړی شنو دشتونو وخندل. مننه. سیلونه د دیدن سو ګودرونه ښکلي ښکلي. سیلونه د دیدن سو ګودرونه ښکلي ښکلي. پیزا وژني وژني شوه تروزونو وخندل. او مننه. ښکلا د وختونو نن عبیدالله دیداره د خیال په پلوشو کې دردونو وخندل.
دا و لیکوال او شاعر دیدار کاکړ. دیدار کاکړ د هیواد ادبی یون غړی دی. د همدی ادبی تنظیم یو بل غړی سره هم خبرې کوو. لیکوال او شاعر نصیب الله سنگریار په 1991 کال کې زو کړي. له 2001 کال راهیسې شاعري کوي او په دې وروستیو کې د شاعرۍ کتاب چاپ کړی دی. نو ستاسو پام د ښاغلي سنگریار سره زموږ خبرو ته اړوم. نو جوګیزی صاحب، کا د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته وای، د زړونو ترمنځ کرخه. دا کتاب ساسو چاپ شوی دی، د شاعرۍ کتاب دی. نو دا ماوله شعری مجموعه ده؟
او نجیب صاحب، بالکل. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زما دغه لومړی شعری کتاب دی. د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرخه.
صحیح. نو د دې کتاب په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ، څومره شاعري مو پکې خپره کړې ده؟
په دې کتاب کې عموما لکه ټولې غزلې او پکې څو سندرې هم شته. نو په دې کې به تقریبا 160 غزلې ټولې، لکه دا مطلب په دې باندې 160 غزلې پکې دي. په دې کې مرا یو ځای کړې دي او په دې کې 10 به سندرې پکې وي.
صحیح. یعنی تاسو سندرې هم لیکئ؟ سندرغاړو ستاسو سندرې ویلې دي؟
او بالکل، لکه ځینو سندرغاړو زمزمه کړي دي زما، لکه زمونږ د سیمې دغه د ګلوکار دی امین شباب، هغه هم په خپل خواږه کې زما څو غزلې زمزمه کړي دي. لکه دلې زمونږ د جنوبي پښتونخوا کم نور ګلوکاران چې دي، شپې ایسار دی او لکه درویش کاکړ دی، او دا ټول زمزمه کړي دي خپل آواز.
صحیح. جوګیزی صاحب، ځینې ملګري چې شعرونه سندرغاړو ویلي وي، اکثر هغوی بیا کتاب نه خپروي، د هغوی شاعري د سندرغاړو د لارې اولس ته رسیږي. تاسو هم د سندرغاړو د لارې خپله شاعري خلکو ته رسولې ده، هم هم دا د کتاب د لارې، هم
مونږ د کتاب مونږ مطلب دا دی چې لر بر پښتانه کومه خبره ده دا که د سندرغاړي په حواله باندې رسیدونکو تر خلکو پورې ورسیږي، که دا غږ د کتاب په حواله باندې ورسیږي، موږ په هر میدان باندې چې کومه لیزلې دي د لر بر افغان لپاره همدا موږ په دې شکلونو باندې.
ولې مو دې کتاب ته د زړونو ترمنځ کرخه نوم کېښود؟
نجیب صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زمونږ د لروبر پښتونخوا د مینې یو ازغن تار روان دی، او د دې د ډیورنډ کرخې نوم یې ورکړی دی. نو د دې د زړونو ترمنځ کرخه، د دې کتاب کوم زما نوم چې دی د زړونو ترمنځ کرخه، د دې مطلب مې هم دا دی چې کوم د بلتانه کوم کرشه چې کوم خیږي، نو مونږ د دې په خلک ټوکو خندنه هم کوو، او دې ته مونږ د زړونو ترمنځ کرخه وایو، چې دا صرف د دغو نه د لر بر د پښتانه د بېلېدلو یو پلان دی. نو ځکه مو دې ته مونږ دا نوم ورکړی دی.
نو ادبي هلې ځلې زیاتره چیرته کوئ تاسو؟ کوم ادبي جرګه چې دا هغه په کوټه کې ده که نه؟ کلاسې پلا کې ده.
نجیب صاحب، زمونږ ادبي جرګه چې کومه ده، هغه کلاسې پلا کې ده. یو ادبي یون په نامه باندې مونږ یو خپل تنظیم لرو، د دې لکه د مخکې صدر جمال ناصر صاحب، اوس هم دا ټایم موجوده صدر چې کوم دی زیمه، نو د دې زمونږ سره ډېر ښه ملګری عبدالقادر مجرم صاحب زمونږ د دې دغه منبر دی شهید او اورېدلې
ول زمونږ ملګری دی، خبرې مو ور سره کړې دي. مجرم صاحب خو ډېر د یاد وړ سړی دی، ډېر ښه ناولونه لیکلي،
ډېر غټ کار کوي مجرم صاحب، خو چې څومره داسې الفاظ نشته دی او چې زه دې پوسټایم.
صحیح ده، راته وایي چې د هیواد ادبي یون د لارې تاسو کتابونه هم چاپ کړي کنه؟
او کنه، د هیواد ادبي یون له لورې نه مونږ دا ټیم متدې پوری اته څلور کتاب مونږ چاپ کړی دی. کې دا قادر صاحب د مختلفو شاعرانو نثري او شعري او ناول په دې پار او لنډي کیسې دې ټولو دغه باندې شوی دی.
تاسو د سیمې کتابونه نورو سیمو ته رسیږي کنه؟ تاسو خو ډیر کتابونه چاپ کړی، تاسو وی چې هیواد ادبي یون اته څلور کتابونه چاپ کړی، دا مو نورو سیمو ته رسولي؟ پېښور ته، جلال آباد ته، کابل ته؟
او نجیب صاحب، زمون کتابونه چې کوم دي، تخپل حزب توفیقه پوری مونږ جلال آباد تم رسول دي، او د غزنوی کتابخانه په پترو باندې مو کندهار ته رسول دي، کابل ته مو رسول دي، ټول ته مو رسول دي.
نو تاسو هسی دې بریالی وي، او تاسو شاعری دې لا تاند وي، خون به کی کړه خبرونه په دې برخه کې؟ تاسو د تازه چاپ شوی کتاب د زونو ترمنځ کرخې نه کوم غزل اوریدونکو ته وړاندې کړي.
ډیر مننه نجیب صاحب، لکه په دې کې ما یو غزل لیکل د په دې کتاب کې، هغه لکه د پښتانه کوم ځینې راشي دودونه شته دي چې هغه زموږ تاسو په مختیا کې راته خن جوړ شوی دي، نو دا طالبان دی یو غزل ده.
ارشاد:
نه ترخله ټکی استلی نه حالونه باسي،
ډیر
پښتانه پیغله ده اوش کورمنونه باسي،
ډیر کوله غزل.
بس واغه دی وای چې په پلار د ترقی کې راته خن جوړیږي،
چې په پلار د ترقی کې راته خن جوړیږي،
خن جوړیږي د پښتانه کام دی خدای داسي، ریواجونه باسي،
ډیر
نو وای وای پر خله شي خبرګ لاسونه اظهار نسی کوي.
ها
مرسب شعر دی وای په خله شي
خبرګ لاسونه اظهار نسی کوي،
پښتني منی ته بدوا کوي لاسونه باسي. بل شعر دی وای اخي، وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادی ته روان. وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادی ته روان. تر خپل وطن کلم سنگریار زکه فریادونه باسي.
دا او شاعر نصیب الله سنگریار. له همدی سره د مشال رډیوی مجلې دا غنه تړو، تربیا د الله پامان.